موقف لري، نو هغه کې مونږ امیز د خځو لپاره لباسونه د نارینه یې خلنه لباسونه مختلفه برخه کار کوي پکې.
دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي؟
مونږ خو په لن لپاره خو زه پښتدوزی ورته وایي چې لاس کار ده پرنګ تارونو باندې کېږي چې دغه نه غاړي جوړيږي، لستون خلی جوړيږي، لمنې جوړيږي، په مردانه او کې د سپین څوندو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خنومه دي. او فلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرم، سلمه لکه لباس جوړيږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترې جوړيږي.
ډېره مننه جمیله جانې. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بله پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمېر 15 کسانو ته رسېده چې په هغه کې 19 کسانې مېرمنې وي. او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیول وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې. مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل. یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینه ورته برابرول او استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
و تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې وو. آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او دسی او راز راغله چې مونږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو چې مونږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سره دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي، ځکه وخت نا وخت ځینې فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه مېرمنې چې را سره دي، یا یو دوه نارینه استادان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو، ځکه خانه وخت نه ده. زموږ د دفتر کرایه ډېره زیاته، چې و هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ شو. مختلفې ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړیو ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړیو ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره شوه، ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نسوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره ښې برنامه او ښه فکر ورته ولرو، چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نه شي. ځکه تاسو معلومه ده مخکې لدې چې طالبان راشي، یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه، چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وشوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای شي ولري. اوس په دې حتی کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، کچېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو. هم د دې 50 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، او بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغه به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه شي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوې لارې ته بالاخره پوره.
جمیله جانې، آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرکې خور خبر تاییده وم. واقعیت ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې مونږ کولې، او هغه دفترونه چې مونږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نه شو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي. دومره امکانات مونږ نه لرو چې دومره غذا به کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد وکړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا پنځه خویندې تر څنګه لرو چې هغه زمونږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، مونږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبره ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
ش اغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې څلوېښت ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد دا داغه ورته ورکو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کاوه. او اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي، که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم، هغوی په کورو جوړي او ماته یې پسې.
مننه جمیله جانې او مرزه جانې، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. زموږ د دې خپرونې درېیمه مېلمانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې، وحیده محمدي، چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانې، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم. په دې خلک کې خو وڅې سلام تاسو ته او د ګروپ خویندو ته، تاسو ټول همکارانو ته. تاسو هم مننه چې زموږ مشکلات او رویو موږ سره دومره همکاري کوي، خوشاله وسی.
که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ، مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، تاسو ته سره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه ستونزه نه وه، خپل کارونه مو خپله تخصم دول باندې روانو، کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و. موږ سره تقریبا وته نه ځینې کارمندان وي، هغه کارمندان چې کوم دي ماشومان په غوړه وي، تمان هغه تمان چې د سبا ویلې په دورې نه لاله، خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول په کور نه چل، بل څه شمون ټول ټول کور په کور نه چي. موږ کې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکل حل کېدل دي، اما اوس د نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات. او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې.
شش، او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعال حاجز موږ کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی همدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت فعال حلو تاسو هم لرلو چې نور ولایتو ته البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو، خو بس فعال سټاپ شوی یو نو.
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ، دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بله، هو زموږ خپل مستقل شرکت دی، ځان د کارم غوړه کړې مشخص کړم دی، خو مخکې ما ویل یو بیا مویم تل حال موږ به کوم خاص کار نه لرو په کور ناشته یو.
مرزه جانې، له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې دننه خپل تولیدات خرڅ کړئ، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواده د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی.
تر هغه دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی، بدبختانه خپل په افغانستان کې هم خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې او واسي. نو ترال دي چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه لاسه ورکړي، دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه ورته څنګه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو ته درکم، هغه باندې موږ مثلا 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي، اوس خلک هتا نشي کولای په 1000 افغانۍ هغه واخلي، نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره. یو څه ناڅه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې هغوی اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري، او څه ناڅه کارونه وي د هغوی لپاره باید وشي، او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال د هغوی ودونه دي او محصولونه او یو نوع مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده، موږ د ژمي لپاره پوره خپله آمادګي درلوده، موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه، نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه به درلودل، ولې اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخښه خلک به وظیفو ته تلل، پانتونونو ته تلل، مختلف نور کارونه هغوی درلودل. اوس خو کاری د ضرورت په اساس اخیستل کېږي، فکر نه کوم چې اوس مهال دغه ته ډېر زیات جدي واوسي، خلک چې وکولی شي هغوی نوی ډیزاین واخلي او